دا سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبريږي، خو مخکې له دې نه چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشو، په مخکې د دې سات خبرونه ده. افغان حکومت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د غسرګندونو په جواب کې چې وایي د افغانستان په شمال کې امنیتي ګواښونه په زیاتېدو دي، عکس العمل ښودلې. ویلي دي چې د افغانستان سره باید د سیمې هیوادونه په مستقیمه توګه مرسته وکړي. د سرپل ولایت چارواکو تایید کړی چې وسلوالو طالبانو د تیبر په نوم د سنچارک ولسوالۍ یو کلی په بشپړه توګه نیولی دی. او د امریکا متحده ایالات وایي داسې کره شواهد لري چې ثابتوي ایران په یمن کې له حوثی اغیانو سره د وسلو مرسته کوي. افغان حکومت د ولسمشر ولادیمیر پوتین د غسرګندونو په جواب کې چې وایي د افغانستان په شمال کې امنیتي ګواښونه په زیاتېدو دي، عکس العمل ښودلې. ویلي دي چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته ویلي افغانستان د تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې مسؤلانه عمل کوي او له نورو هیوادونو څخه هم د مسؤلانه اقداماتو تمه لري. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپله کلنۍ خبري غونډه کې په افغانستان کې د امریکا او روسیې ترمنځ د ګډ کار لپاره د روسیې د چمتووالي خبره هم یاد کړه. ویل چې روسیه له افغانستان سره مرستې ته چمتو ده، خو ښاغلی مرتضوي پرته له دې چې د روسیې نوم واخلي غوښتنه وکړه چې هیوادونه دې له افغانستان سره خپلې ټولې اړیکې وساتي، نه دا چې د ډلو ټپلو سره. د سرپل ولایت چارواکو تایید کړی چې وسلوالو طالبانو د تیبر په نوم د سنچارک ولسوالۍ یو کلی په بشپړ ډول نیولی. د سرپل د والي ویاند ذبیح الله امانی تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو وروسته لاغې دا کلی ونیو چې د ولسي پاڅون یو قومندان رئیس کریم پر طالبانو ورګډ شو. د امانی په وینا رئیس کریم څلور ورځې مخکې د ذکر الله په نوم د جنبش له یو قومندان سره تر لفظي شخړې وروسته له خپلو 15 وسلوالو وسلو او تجهیزاتو سره له طالبانو سره یوځای شو او سیمه هم طالبانو ته تسلیم کړه. دا ساده رادیو خبريال د سیمې د یوشمیر خلکو په اړه وایي چې د تیبر کلی سقوط وروسته شاوخوا 4000 کورنۍ د خپل کورونو پریښود او تاړ شوې دي. په خوست کې ډیره د منګل او مقبل مشرانو منلې چې خپل اربکی بل مرچلو راښکته کوي او حکومت به د سولې تر عمل کېدو پورې د دوی ترمنځ یو بې پرې حایل قوت ځای پر ځای کوي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا د مشر اکرم خپلواک مشري هیئت چې د دې شخړې د حل لپاره خوست ته تللی و، پرون د دواړو قومونو له مشرانو د جګړې د ختمولو او له مرچلو د وسلوالو د ښکته کېدو موافقه واخیسته. ښاغلي خپلواک ازادي راډیو ته ویل دواړو قومونو منلې چې اربکی بل مرچلو راکوزوي او خپلو سیمو ته وستنېږي.
بلاخره دې نتیجې ته ورسېدو چې ټول نظامی قوتونه اربکی او د دې وسلوال قوتونه د اربکی تر نامه لاندې چې د ټولو مختلفو ولسوالیو نه راغلي، لنه نيسته به د ټولو خپل سیمو ته حرکت کوي، جنگ به نور نه وي.
د منګل او مقبلو قومونه له څو کلونو راهیسې د بازی غره او سنځلې دښتې پر سر لانجه لري. تقریبا لس ورځې مخکې یو ځل بیا په خپلو کې په جګړه بوخت شول او اربکی مورچل ته وخېژول. د هلمند چارواکي وایي هغه 3000 ټنه غنم چې د هند د مرستې لپاره افغانستان ته استولي د دې ولایت په ولسوالیو کې اړو خلکو ته ویشل کیږي. د هلمند ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر زاهد اتل ازادي رادیو ته وویل چې دا غنم له یو طرز عمل سره سم ویشل کیږي.
د اوس لپاره یوازې د غنم په ګودامونو کې ساتل کیږي چې له هغې وروسته د طرز عمل مطابق دغه غنم پر خلکو یا د هلمند ولایت پر اړوند ولسوالیو باندې ویشل کیږي.
هغه خیریه موسسې چې له پاکستان څخه د وتلو امر ورته شوی وایي د اسلام آباد دې اقدام په نتیجه کې به په دې هیواد کې د تاوتریخوالي او طبیعي آفاتو زرګونه قربانیان له لومړنیو حیاتي مرستو بې برخې شي. د پاکستان حکومت تر شلو زیاتو بهرنیو مرستندویو ټولنو ته امر کړی چې په دوو میاشتو کې دې په دې هیواد کې خپل کارونه پای ته ورسوي او له پاکستان څخه دې ووزي. په دې کې هغه موسسې چې د دفترونو د تړل شو امر ورته شوی دی د پرانستې ټولنې بنسټ او د ښځو لپاره د اکشن ایډ موسسه شامل ده. د پرانستې ټولنې بنسټ په تیرو څو کلونو کې په پاکستان کې د زلزله ځپلو او همدارنګه د تاوتریخوالي له کبله بې ځایه شو سره په میلیونونو ډالر مرسته کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي واشنگتن کره شواهد لري چې ایران د یمن حوثی اغیانو ته وسلې استوي او د امریکا له بندیزونو سرغړونه کوي. نکی حال دا څرګندونه په واشنگټن کې د پاوس په غزیر متون کې کول شي د پینټاګون چارواکو د یو شمیر وسلو ټوټې په کې ننداري ته خوي. د امریکایي چارواکو په وینا په دې ټوټو کې هغه توغندي پاتې شونې ښکارېدل چې تیره میاشت له یمن څخه د ریاض د نړیوال هوایي ډګر خواته توغول شوی و. په نندارتون کې یو بې پیلوټ الوتکه او د ټانګ سره هغه وسله هم و چې امریکایي چارواکي وایي سعودي ځواکونو په یمن کې موندلې. برمن حالي وویل چې دا شواهد د انکار وړ نه دي او زیاته کړه چې واشنگټن د ایران ټول کړه وړه څاري. اروپایي ټولنې مشرانو پرون موافقه وکړه چې پر روسیې بندیزونه د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځي. په دې اړه موافقه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې اعلان شوه. د دې موافقې له مخې پر اوکراین د یرغل له کبله پر مسکو لګیدلي بندیزونه به د 2013 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې پر ځای پاتې وي. د اروپایي ټولنې په اقداماتو کې تر ډیره د روسیې د بانکونو او انرژۍ سکتور په نښه شوی. دا بندیزونه په 2014 میلادي کال کې ولګیدل چې وروسته هر ځل د شپږو میاشتو لپاره تمدید شوي دي. او د ریپورټونو له مخې د امریکا او روسیې جنگي جیټ الوتکو د سوریې د ختیځ په فضا کې د یو بل په وړاندې له تشدد ډک تقابل کړی. پینټاګون پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د هوایي مقابلې پر مهال امریکایي الوتکو له ساحې د روسیې الوتکو د لرې کولو په مقصد فشنګونه فایر کړل. د پینټاګون خبر پاڼه زیاتوي چې روسیې او امریکایي الوتکې د فرات سیند ته نږدې سره مخامخ شوې. پینټاګون وایي چې امریکایي پیلوټانو د مخابرې په وسیله هم روسي پیلوټانو ته خبرداری ورکړ چې له ساحې لرې شي، خو د روسیې دفاع وزارت وایي الوتکې د متحده ایالاتو سره د تیرې میاشتې د یو تړون له مخې د فرات د سیند له پاسه فضا کې پاتې شوې، خو امریکایي الوتکې له ساحې لرې شوې. افغان امنیتي ځواکونو په فاریاب ولایت کې د داعش پر ضد عملیات پیل کړي. تر دې وړاندې سږ کال دوبی په ننګرهار کې هم د داعش ډلې پر ضد پراخ عملیات وشول او یو شمېر سیمې ورڅخه ونیول شوې، خو لا هم دا ډله په ننګرهار کې فعاله ده. ځین رپورټونه وایي چې د داعش په منځ کې ژور اختلاف پیدا شوی او ممکن په افغانستان کې دا ډله په دوو یا څو برخو وویشل شي. اسمت سروان په دې مفصل رپورټ کې دا موضوع څېړلې ده. دا رپورټ ورو ورپسې د ازادي راډیوي مجله له یاده مباسي.
د 2014 په وروستیو کې د داعش یا اسلامي دولت د خراسان ولایت ډلې په افغانستان کې سر راپورته کړ. د دې ډلې اکثره غړي پاکستاني طالبان او د افغان طالبانو ناراض عناصر ول چې د فعالیت تمرکز په ننګرهار ولایت کې و. په 2015 میلادي کال د طالبانو یو پخواني قومندان ملا عبدالرؤف خادم د داعش بیرغ د هلمند په کچکی ولسوالۍ کې پورته کړ. عبدالرؤف خادم وروسته د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په برید کې وبښل شو. لدې پیښې وروسته د داعش او طالبانو ترمنځ په هلمند کې خونړۍ نښتې وشوې. د داعش مشر ابوبکر بغدادي د طالبانو مشر ملا عمر کم عقل و بالا ویل چې نوموړی د دې وړ نه دی چې مذهبي او مقدس مشر وي. اوس که څه هم په هلمند کې داعش ځپل شوی، خو دا ډله په ننګرهار، کونړ، غور، زابل او یو شمېر شمالي ولایتونو لکه بدخشان، بغلان، جوزجان، سرپل او فاریاب کې فعاله ده. د دې ډلې مشر حافظ سعید چې ګمان کړي په افغانستان کې د داعش ټولې ډلې خپل مشرګني په ورستیو کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په برید کې ووشل شو، خو اوس آیا د داعش ټولې ډلې له یو بل سره ارتباط لري او له یوې مرجع څخه قومانده اخلي؟ افغان ژورنالیست عزیز احمد تسل چې د داعش مرکزونو ته تللی او د داعش له بیلابیلو مشرانو او قوماندانانو سره کتلی وایي چې د افغانستان د ختیځ او شمال داعشیان په خپل منځ کې زیات توپیر لري.
کوم داعش ډله چې په بغلان او په بدخشان او په شمالي ولایتونو کې هغوی حضور لري، هغوی فعال دي. دا وډل سره ما کتلې دي، موږ ورسره مرکې کړې دي، ورسره وخت مو تیر کړی. هغوی سره کله چې ما د ننګرهار او د کونړ او دغه سیمو د داعشیانو خبره راپورته کړم چې دوی زیاتره ظلم کوي، ماشومان وژني او سپینګیری وژني او ظالم معرفي شوي دي. بیا دوی ډېر جدي غبرګون وښودی د هغې ډلې په وړاندې. یعنی یو ډول یې وویل چې دا خپله له د امریکایانو او د افغان دولت جوړه ډله ده. یعنی دوی هغه داعش جنګیالي نه دي لکه موږ چې یو. دوی ځانونه په ابوبکر بغدادي پورې تړل. دوی ویل چې موږ هغه داعش ډله یو چې کوم په عراق او سوریه کې جنګیږي.
د سیاسي چارو کتونکی او ژورنالیست سمی یوسف زای هم باور لري چې د داعش په منځ کې غنی ډلې شته.
دوی خپل منځ کې خدایو ټکی باندې خو اتفاق ده چې دوی داعش ته وفادار دي، خو افغانستان کې دنه دوی د لیدرشپ یا د مشري په لحاظ باندې هم وشل شوی دي او د سیمو په لحاظ باندې وشل شوی دي. کوم داعش چې دا وخت په جلال آباد کې دا یو ډول ورته د ټولو اقوی داعش ویلې شو دی، غوي مشران پخوا حافظ سید خان او وجل شو دی غنه ورسته بیا د لوګر دی ازری وسیدون کای عبدالحسیب او هغه هم وجل شو دی غنه ورسته بل پاکستانی دی عبدالرحمن په نوم باندې چې د باجوړو سیدون کای دا هغه اوس مشری کوي سره د شامل کې دا وکړي چې هغه وجل شوی دا تر اوسه په دغه شبې کې چې هغه ژوند دی دا ودې دله مشری سره ویل کېږي چې افغاني داعش چې کوم کسان دی هغوی اختلاف لري هغوی دا وایي چې چونکه دوی فعالیت په افغانستان کې کوي او مشري باید د پاکستاني خواني طالبانو چې اوس داعش سره جیسوي دي هغوی سره نه وي خو بلعکس په شمالي افغانستان کې چې کوم داعش ته هغه هم په نجادي ډول یو یو مفتي نعمت الله ده چې هغه ازبک ده هغه په جوزجان کې فعالیت کوي او یو شمیر دی مرکزی آسیا خلک هم سره دی بل یا په فاریاب کې د قاری حکمت الله په نوم ده چې قاری حکمت الله او مفتی نعمت الله دواړه په د طالبانو غړي وو
خو یوسف زای بیا فکر نه کوي چې په افغانستان کې د داعش په نوم فعال ډلې دي په سوریه او عراق کې له اصلي څنګه سره ارتباط ونه لري په وروستیو ورځو کې د جوزجان چارواکو وویل چې له سوریې څخه فرانسوي او الجزایری سختریزي د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت دلیل وسلوالو سره چې په دې وروستیو کې په درزاب ولسوالي کې د ځان لپاره یو اډه جوړه کړې یو ځای شوی دی دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د داعش په لیکو کې د سختریزو فرانسویانو حضور تاییدی شي او هغه هم په داسې وخت کې چې د یو شمیر تحلیلګرانو په باور په سوریه او عراق کې داعش له ماتې سره مخامخ شوی او اوس شایي د دې ډلې غریب افغانستان ته مخه کړي سمی یوسف زای وایي
خپل داعش په خپل مرکز سوریه او عراق تقریبا لمن ځتللی دا خو یو شمیر خلک دا فکر کوي چې داعش چونکه اوس په تېښته ده یو شمیر کسان به یا لیبیا ته تښتي بل شمیر به یا یمن ته تښتي یو شمیر به یې په سیمه کې چې کوم د القاعده پاتې شونې دي هغلته پاتې کېږي او یو شمیر دا فکر کوي چې چونکه د پاکستان او افغانستان د قبایلي سیمې چې کومې دي دا د جهادي کمپونو لپاره د جهادي خلکو د پټ کېدو لپاره د خوندي ځایونه لري نو ممکن د دوی مشران دغه سیمې ته راشي او که دوی دغه سیمې ته راځي نو بیا داسې بریکې چې دوی به په دغه په جلال آباد او دغه سیمه کې چې کوم داعش ته او اکثریت یا پاکستانی د ټي ټي پی پخوانی غړي دي د هغوی سیمه ته راځي هغوی سره به یو ځای کیږي
په ورسته کې جینز انټلیجنس اونیز په یو راپور کې اټکل وکړ چې په افغانستان کې به د داعش یا اسلامي دولت په منځ کې درز رامنځته او ممکن په دوه ډلو وویشل شي جنس انټلیجنس وای د داعش د خراسان ولایت په ډله کې د پاکستانی طالبانو د پخوانی قومندان اسلم فاروقی او ازبکستانی معاویه ترمنځ اختلاف دی معاویه د داعش د عراق او سوریه د اصلي دلیل ملاتړ برخمن دی عزیز احمد تسل هم د داعش په منځ کې اختلاف تاییدوي خو وای چې دا ډله په دوه نه بلکې په څو ډلو ویشل شوې ده
ماته د سیمه معلومه شو چې په افغانستان کې کوم داعش ډله ده دا متحد نه دی دا لکه یو په څو ډلو باندې سره تقسیم ولای شي چې مثلا شمال کې یو ډول داعش څنګه کې په ننګرهار کې بل ډول داعش څنګه مثلا په هلمند کې چې یو ځل سر راپورته کې په زابل کې چې نن د داعش خبره کې هل ته لکه مخبل چې یو 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 کمانډان یا مثلا یو زورواک یا قاچاقبر هغه د داعش په نام باندې یو ډل راپورته کې د خپل ځان د کریډیټ اخیستل لپاره دا خی چې ګنې دلته هم د حضور لري خو په اصل کې دا د بغلان او د بدخشان او دغه سیمو ته شان شو هغه تر ډیره هدا پورې هغه داعش ته ورته خلک وو یعنی لکه رښتیا هم چې هغه د سوریه د شیان دی او د افغانستان کې فعالیت کوي
اټکل کېږي چې د فاروقي جنگیالي به چې پاکستان او افغان طالبانو ته لیوالتیا لري د افغانستان په ختیځ او جنوب کې تمرکز وکړي خو د معاویه پلویان به شمال ټینګ کړي د معاویه ډله چې د افغانستان په شمال کې تمرکز زیاتوي په دې لټه کې ده چې بل اخره خپل جنگي عملیات منځنۍ آسیا ته وغځوي په دې اړه عزیز احمد تسل وایي
پښتانه کول شته دلته څه هدف لري دی واځ افغانستان د شمالي ولایتونو کې چې د خپل مرکزونه دی ول موږ دلته واځ د ټریننګ د روزلو خپل جنگیالو ته روزانه ورکو چې تر څو موږ په وټواني چې په روسیا باندې بریټ وکړو ان دې د بارډر د تاجکستان او ازبکستان دغه بارډر نه د دې هدف چې د مخکراسکو راسن
روسیې ته ځو، ځکه روسیا وه چې په سوریا کې زموږ مرکزونه ړنګ کړل او زموږ استازي ووژل. ما هلته افغانان کې ونه لیدل او هغو خبرې اصلا نه کولې. کله به چې ما ورسره مرکه کولم هغوی به یو ترجمان راوستی، نو هغه به زه په ازبکي ژبه باندې نه پوهېدلم. دوی په دری پښتو باندې خبرې نه کوي، زیاتره په انګلیسي باندې خبرې کولې. هغوی ما باندې چې ما واکداران ما افغانان ونه لیدل او دوی سره ښځې هم ورسره بیا مفهومونه شته. تاسو د کورنۍ دا څنګه درسره ګرځوي؟ بیا دی ول چې دا موږ یعنی له تاجکستان راغلی یو، کله چې موږ سره مېرمنې نه یي نو بیا زموږ مشران موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ جهاد وکړو. موږ خپلې مېرمنې لو، دا زموږ خپل کورنۍ ده، زموږ میندې دي او زموږ خویندې دي.
د داعش د خراسان ډله د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې فعال شوه، خو دا لومړی ځل دی چې د دې ډلې په منځ کې د درز راپور ورکول کیږي. هم سمی یوسفزای او هم عزیز احمد تسل باور لري چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش فعال غړي چې اکثره یې پاکستانیان دي، پاکستان ته ښه نظر لري. سمی یوسفزای هم وایي
د ازبکستان اسلامي غورزنګ فعالیتونه حتی طالبانو په وخت کې چې دوی په شمالي افغانستان کې وو، د دوی هغه د خلکو سره روي او هغه جارحانه اقدامات بيخي د نن د عيش ته ورته وو. یعنی د طالبانو په وخت کې کوم د ازبکستان اسلامي مومنت چچنیا کوم خلکو د غوي عمل او افکار بيخي د عيش موجوده روي سره یو شانت دي. ممکن غوي په اکاډمي لحاظ د عيش ته نږدې وي، وچون کې دوی په خپل د افغانستان خلک مدي، د افغانستان کې دوی د اوسېدو لپاره ځای خلکو ته هغه په شمال کې ازبک او تاجک وي یا په جنوب کې د ځای دایشیان چې پښتانه یا قبایلان دي په غوي باندې متکدي. زما په خیال د هغو قوت کم ده، خو نظریاتي تړون یې له دایش سره زیات ده.
جینز اونیزوای دواره ډلې به د افغانستان مرکزي حکومت ته ګواښوي، خو د فاروقي ایجنډا ته په کتو به د داعش له لوري پاکستان ته د ګواښ اندازه لږه شي.
د ازادۍ رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د کابل پوهنتون استاد زیتون بهرام د مخکخو ښځو د کتاب په اړه کې راټغږي.
دوی د اتوان لري، زه غواړم چې د اتوان یې وښیم چې موږ افغانستان کې له ډېره پخوا د اتوان درلوده، اوس هم لرو، په آینده کې هم لرو.
اکاډمیسیان سلیمان لایق خپل شعر راوروي او د خپل شاعرۍ د پیل په باره کې راته غږیږي.
زه عادت نه لرم خپل اشعار حافظې ته نه سپارم، بلکې د نورو شاعرانو آثار زیاتره د ما حافظه لیکي.
لنډ حکایت له لیکوال او شاعر محمد آصف فای سره مرکه.
په لومړي سر کې خو زه د حکومت څخه دا هیله کوم، د دولت څخه دا هیله کوم چې ځوانان د یوې ټولنې کارنده رښتینی او غښتلی ځواک دی او بې ساري پانګه ده. دوی کېدلی شي رهبران شي، نو دوی ته دې ډیر واک ورکړلی شي. ځوانانو څخه مې خاصه هیله دغه ده چې
که وخت و نور مطالبه هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
شاعر او لیکوال فرید بارانی په جرمنی کې وفات شو. فرید بارانی چې په پښتو او دری ژبو شاعري کوله د لوګر و، خو له خپلې کورنۍ سره یې په هرات کې ژوند کاوه او له هغه ځایه شاوخوا یو کال مخکې جرمني ته لاړ. ارواښاد بارانی په هرات کې د سلطان غیاث الدین غوري له لیسې فارغ شوی وو او د ننګرهار په پوهنتون کې انجینري پوهنځی لوستی وه. بارانی په ننګرهار کې د محصلۍ پر مهال هملته له یو شمېر سیمه ییزو رسنیو سره کار کاوه چې له فراغت وروسته کابل ته راغی او درې کاله د میډیتیک افغانستان ادارې د پښتو برخې ایډیټر وو. ویل کېږي چې فرید بارانی په جرمني کې یو شمېر افغان ځوانانو په وهلو وژلی دی، خو تر اوسه په دې اړه دقیق معلومات نه دي خپاره شوي. د فرید بارانی خپلوان او ملګري وایي چې د هغه جنازه له جرمني څخه افغانستان ته راوړل کېږي او په هرات کې به خاورو ته وسپارل شي. روح دې ښاد وي. افغان ادبی بهیر دا شاعر او لیکوال ریاض تسنیم یت غونډه جوړه کړه. غونډه چې د قران کریم په تلاوت پیل شوه، ورپسې ریاض تسنیم ته د دعا لاسونه لپشول. لا ویناو مخکې د ریاض تسنیم ژوندلیک ولوستل شو. وروسته شاعر او لیکوال استاد نجیب منلی خبرې وکړې. هغه وویل تسنیم ښه شاعر و، خو د دې یت غونډې ارزښت په دې کې دی چې موږ سره بیل نه یو او نه مو کرښې بیلولی شي. نور ویناوالو هم د ریاض تسنیم په شاعرۍ او لیکوالۍ خبرې وکړې. دوی تسنیم د خپلې لارې شاعر او لیکوال وباله، او په پښتو ادب کې د هغه شاعرۍ او لیکوالۍ د هنر په ګلونو پټه وبلله. ریاض تسنیم د پښتو ژبې شاعر او لیکوالو چې د روان کال د ډسمبر میاشتې په 14مه نیټه یې له دې نړۍ سره مخه وکړه. پنځه مستند فلمونه نندارې ته وړاندې شول. د لیندۍ د میاشتې په 14مه نیټه پنځه مستند فلمونه چې په افغانستان کې د چینایانو ژوند انځوروي، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې نندارې ته وړاندې شول. دغه فلمونه د کابل نیوز تلویزیون لخوا په افغانستان کې د چین د سفارت په همکارۍ جوړ شوي وو. په دغو فلمونو کې په افغانستان کې د میشتو چینایانو ژوند انځور شوی. په افغانستان کې د چین سفیر د دې پنځو فلمونو ننداره وکړه، او هغه یې د دواړو هیوادونو د فرهنګي اړیکو د پراختیا په برخه کې ګټور وګڼل. د غزنی ولایت تاریخي څلی بیا رغول کیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د لیندۍ د میاشتې په 14مه نیټه د غزنی ولایت تاریخي ساحې وکتلې او د دغو سیمو د بیا ترمیم یادونه یې وکړه. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل د غزنی ولایت تاریخي څلی چې د 2013 میلادي کال د جشنواري په خاطر ترمیم شوی وو، کارونه یې په اساسي ډول نه دي ترسره شوي او دا څلی اساسي ترمیم غواړي. دغه راز د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست د غزنی په مرکز کې د سلطان محمود مرکز او د سردار غونډۍ چې تاریخي ساحې دي وکتلې، او د تاریخي ساحو د غصبولو له امله یې اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي خبرداری ورکړ چې تاریخي ساحې به بېرته له غاصبانو راوګرځوي. ښاغلي باوري د غزنی له خلکو وغوښتل چې د لرغونو آثارو د قاچاق د مخنیوي په خاطر له دولت سره همکاري وکړي. د شپېته آثار نندارې ته وړاندې شول. د لیندۍ د میاشتې په 14مه نیټه د نقاشۍ او مجسمې د شپېته آثار د غزنی د ځوانانو د انسجام د سازمان لخوا د کابل په ملي ګالري کې نندارې ته وړاندې شول. د غزنی ولایت د ځوانانو د انسجام سازمان د رئیس رحمت الله نایل غزنوي په وینا د نندارتون آثار د دې ټولنې د هنرمندانو لخوا جوړ شوي چې ډېره برخه یې نقاشي او یو شمېر مجسمې دي. دا لومړی ځل دی چې د غزنی ولایت د هنرمندانو آثار په کابل کې نندارې ته وړاندې کیږي.
د لیکوال او شاعر ښاغلی محمد آصف فیض تر اوسه او کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی فیض اوس د حقوقو پوهنځی لولي. له نوموړي سره په پکتیا کې زموږ همکار داود دپان مرکه کړې ده. وابه ورو چې ښاغلی فیض څه ډول کتابونه ژباړي او څومره شعرونه یې لیکلي دي.
په مرکه کې مو داسې ځوان درته را میلمه کړی چې دی په ډېر کم عمر د کتابونو ژباړې ته مخه کړې، شعر لیکي، لیکوالي کوي. د دې ټولو تر څنګ پوهنتون کې د حقوقو پوهنځی لولي. دغه ځوان محمد آصف فیض نومیږي. محمد آصف فیض د پکتیا ولایت څمکنیو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د ده سره خبرې کوو. دی تر دې مهاله و کتابونه لري، ځینې ژباړې دي، ځینې خپلې لیکنې دي، ځینې شعري ټولګې دي. دی به په دې اړه راته غږیږي، د سره خبرې کوو. محمد آصف فیض د ژوند خبرې دینی کتاب ژباړلی، راځه ژوند سره مینه وکړه ارواپوهنه یې ژباړلی، د درد پر هنداره مسکا کتاب یې لیکلی، د ژوند د لرې جزیره کې کتاب دی، ادبي ټوټو کتاب یې لیکلی، هنري کیسې دي پکې، د بریا تر پلو او نور څه کارونه لري هغه به هم تاسو سره شریک کړي. نو دا ډېره مهمه ده چې آصف فیض په بشپړ ډول وپېژنو. آصف فیض یعنی څوک؟ دی به په خپله خوله راته ووایي چیرته زده کړې کړې دي، کله ښوونځی ولوست، څو کلن ده او مخکې څه پلان لري. نو فیض صاحب اول د دې بیوګرافۍ نه راته ووایه. ښه راغلاست، هم درته وایو.
مننه کوم تپان صاحب. لومړی سر کې تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه، مینه او احترامات وایم. ښه پښتنه مو وکړله. نوم یې محمد آصف ده، تخلص فیض کوم او د پکتیا ولایت څمکنیو ولسوالۍ د عبدالرحمن خیلو کلي اوسېدونکی یم. چې خپلې لومړۍ زده کړې مې د څمکنۍ ولسوالۍ کې ترسره کړي دي، پیل کړي دي، او له هغه وروسته چې بیا موږ د ځینو مشکلاتو ستونزو په خاطر
لاړلو د خوست ولایت ته. نورې زده کړې په خوست ولایت کې خپل ادامه ورکړله تر اتم سنف اتم ټولګي پورې. له هغه وروسته موږ بیا کابل ته راغللو. کابل ته راوکوچېدلو. کابل کې مې خپلې پاتې وروستۍ زده کړې هم تر دولسم ټولګي پورې پای ته ورسولې. چې د کانکور له ازموینې سره سم مې په خپل انتخاب سره د پکتیا پوهنتون د حقوقو پوهنځي ته بریالی شولم.
څنګه د کتابونو ژباړې ته مخه کړه یا شاعري سره د څنګه علاقه پیدا شوه؟
خادم صاحب وایي چې هغه څوک چې شاعر وي نو دی به طبعا چې لیکوال هم وي. نو دا واقعیت خبره ده. په لومړي سر کې ما شاعري شروع کړې ده. له شاعرۍ وروسته مې لیکوالۍ ته هم رادنګلي دي. په لیکوالۍ کې مې کتابونه پنځولي او پسولي دي چې له نیکه مرغه الحمدلله د پښتو په لمن کې مو یو هغه ناچیزه څو رسالې کتابونه چې دي هغه پنځولي دي او چاپ کړي دي.
څنګه داسې متفاوت کتابونو ته مخه کړې؟
انسان باید ټولنیز شکل سره ژوند وکړي. زه په دې عقیده یم چې انسان چې کله په ټولنه کې ژوند کوي باید د ټولنې د هر چا سره رشته درسه هم ولري.
ما یو پوښتنه دام وکړه څنګه دې ژباړو ته مخه کړه؟ ولې ژباړې؟
کله چې ما اول کتاب ژباړلو زما مشهور ډاکټر شرف زل فیض یغه راته یو کتاب راکړلو راته وی چې اصفه دا کتاب در سره واخله او وی ژباړه. نو کله چې دا یو میاشونی مش بعد راتللو نو ما دغه د خپل د ژباړې کوم کتاب چې ودا مې چې ته کله مخکې ورکړل ته نو درته وی چې آفرین دی چې کله چې ما مخکې د سره کوم شوق او علاقه هم نه ویدلې د لیکوالۍ هنر سره خوده کې لوی لاز د خپل مشهور غنمه چې زه د هنر ته وسته و حاصلوم.
اوس دی دغه دی وو کتابونه په بازار کې پیدا کیږي تقریبا د دې کتابونو لوستونکو چې ګوري او تاسو سره مخ کیږي څه احساس لري؟
زه ډېر په دې باندې خوشاله یم د دې تر څنګ چې زه محصل هم یم د ماته ډېر د افتخار او د ویاړ ځای دی.
ته شعر هم لیکې نو مجبوری تا یو شعر واورو ځکه چې اوریدونکو ته په لنډه مرکه کې ټولې خبرې نسو کوی په کتابونو په لیکوالۍ او په دې شیانو. ولې شاعري دې هم کړې ده شعر به دې هم واورو او لاغې وروسته به بیا نورې خبرې وو.
بالکل زه به یو غزل تاسو ته وایم. دیدن دیمانه غیر په نورو خلکو قات خوي. دیدن دیمانه غیر په نورو خلکو قات خدای داس محدود خدای هم دغه سمیرات خدای د محبت په دایره کې د خپل ذات خدای د محبت په دایره کې د خپل ذات خدای د فراق تندې ماتې دوتا ملاقات خدای نفرت چې څومره شي ګوخله ژوند د خکې ساده نفرت چې څومره شي ګوخله ژوند د خکې ساده او محبت په زندګۍ کې مړی زیات خدای د زلف سیوري نه دی دومره لری مشړمو د زلف سیوري نه دی دومره لری مشړمو ظالمې دومره خود خدای مال کې زکات خدای ډیر یا دیګی فیضا لګه خو بژاړم فیضا ډیر یا دیګی فیضا لګه خو بژاړم فیضا څومره چې وریز وی ورسره د مړه برسات خدای
ډیر خو پیسې شاعریم کوي. شعر مغلق کار دی که آسان؟
مدرختیا هم چې شعر یو خدایندی هنر دی چې الله تعالی یو انسان ته ورکوي ډیر مغلق هنر دی. هر څوک شعر کېدلی هم نشي. ځینې خلک چې زه ګورم شعر په زور هم نه لیکلی کېږي. یعنی ښه شعر هغه دی چې مثال خلک یې ولولي او د هغه څخه خوند واخلي. خو ځینې شعرونه چې په زور سره ولیکلی شي هغه بیا نه خوند لري نه لطفیت لري نه تراوت لري. شعر په خلاص شکل سره که زه وایم ډېر یو سخت او پیچیده هنر دی.
تاسو خو ویلې چې شعر پیچیده هنر ده. لیکوالي څنګه؟
لیکوالی په دومره کچه سخت نه ده لکه څومره چې شاعري ده. شاعري کې مثال هغه شیان چې د ذهن احساسات دي د ذهن عواطف دي او هغه راځي په بیان شکل سره په لیکلي شکل سره په وزن په کافي مراد کولو په سیلابونو سره په شعر باندې تبدیلېږي. خو لیکوالي چې دا کولی شي د نظم تور ته هر څوک کولی شي چې یو څه شی وکړي یې ولیکي.
تاسو هم لیکوالي کوي هم شاعري کوي هم ژباړې نو په کوم کار درته ډیر اسانه ده؟
زه فکر کوم ته ټول ماته د شی لیکل آسان دي.
ډیره مننه. خو په وروستیو کې د ځوانانو ته پیغام څه شی ده؟ د خپل پیغام په اړه راته ووایي. ځوانان باید څه وکړي چې تا غوندې لوړ مقام ته ورسیږي، او هم کتابونه وژباړي، هم د پانتون سره سره کورنۍ ته وخت ولري، هم کار ته وخت ولري، هم د تا په خبره اجتماعي ژوند ته؟
رښتیا هم چې ځوانان د یوې ټولنې بسیارې پانګه په بلل کېږي. په لومړي سر کې خو زه د حکومت څخه دا هیله کوم، د دولت څخه دا هیله کوم چې ځوانان د یوې ټولنې کارنده رښتینی او غښتلی ځواک دی او بېساري پانګه ده. دوی کېدلی شي رهبران شي، نو دوی ته دې ډېر واک ورکړلی شي. ځوانانو څخه مې خاصه هیله دغه ده چې له دندې څخه بهر د خپلو ملګرو سره، د خپلو ټولګیوالو سره، د خپلو همزولو سره د تعصب نه کار نه اخلي، او همدارنګه د همدردۍ څخه کار واخلي. یوازینی شی چې موږ تاسو د دې اوسني بحران څخه وبسلی چې هغه علم دی. موږ تاسو باید علم ته ډېره مخه کړو. په ځوانانو باندې زه خاصتا غږ کوم چې دوی د علم ته مخه کړي او په علم د ځانونه ښایسته او سنبال کړي.
ډېره مننه. درازه ژوند سره مینه وکړه. دې کتاب کې په 23 صفحه کې ناکام او کامیاب خلق دارنګ وی یو مضمون راغلی لند غوندې. موفق انسانان وای راځي دغه ستونزې ته حل لار پیدا کړو، او ناکام خلک وای دغه ستونزې هیڅ د حل لار نه لري. او کوڅ ورس وای تل مسترب او لالهاندوم تر دې چې هغه څوک شم چې نور وګړي له ما څخه غواړي. اوس مې له هغې مبارزې څخه لاس اخیستې، زه همغه څوک یم لکه څنګه چې یم. نو په دې لند مطلب کې ډېرې لوړې خبرې دي، یعنی څنګه کېدلی سي ستا پیغام هم همداسې یو څوک موافق سي. ډېره مننه. خدای دې همداسې موافق
لري. تاسو نوم ډېره مننه. ته پانسب سلامت سي.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
وست د نقل وردی وګمې دا ځل درې لاند نقلونه لوستي. په دې نقلونو کې یو د وزې نقل دی. وګمې وایي دا نقل خورا پزله پوری پیغام لري. راځي ورته غوږ پشو.
ونه وو یو وخت له مرشد او مریده په یو بی انتها بیابان کې لار ورک شو. ما خام راغې تیار خبره شو، او دوی په تیار کې لری د څراغ رڼا ولیده. د رڼا په لور خوځیدل، ګوري یو ډیره بی وزل کونډه لخبل دریو ما شومان سره لنور خلکو لري په یو زړه کې گدای کې اوسی. مرشد او مرید ډیر وګیو کونډه میلمنو ته دوزی شی دی ورکړي، او له مرید سره پوښتنه پیدا شو چې د کونډه ما شومان بنشبه څه خوري. مرشد او مرید شپه هورې تیر کړه. سهار وخت چې قربانه لاوی دی وو دواړه را پاتېدل روان شول. پلار کی مرید مرشد ته وویل، کاشکې پیسې را سره وای او دې کونډې ته مو ورکړی وای. زما په نظر د هغې ماشومان تېره شپه وږي تږي ویده شول. مرشد ورته وویل، که د ډېر زړه ورباندې سوځي نو ورشه اوزه ور مړه کړه. څرنګه چې مرید په خپل مرشد باندې پوخ یقین درلود، د مرشد دا حیرانوونکې غوښتنه یې هم ومنله. ورغې اوزه یې ور مړه کړه. مرشد او مرید د حقیقت د مندلو لپاره خپل سفر جاری وساته. دوی له غرونو واوښتل، ښارونو ته لاړل، له بیابانونو تیر شول، په سیندونو پورې وتل، او وروسته له ډېرو کلونو یو داسې ښار ته ورسېدل چې یوه بوډۍ یې مالکه وه. دې شتمنې مېرمنې د مسافرو لپاره لوی سرای جوړ کړی و. وړیا ډوډۍ به یې ورکوله. په هغه شپه د ماسخوتن له ډوډۍ وروسته د ښار بوډۍ مالکه د مسافرو د حال اخیستو لپاره سرای ته ورغله، او په خبرو خبرو کې یې خپله کیسه وکړه چې څنګه شتمنه شوه. دې وویل چې دا په ځوانۍ کې کونډه شوه، او درې ماشوم زامن ورپاتې شول. دې د خدای په دنیا کې صرف اکی و وزه لرله، او ټول ژوند یې په همدې وزې پورې غوټه و. خو یوه ورځ چې سهار له خوبه را پاڅېدل، ګوري وزه مړه ده. نور نو مجبور شول چې له سهارا را وبسي، او هر زوی په یو لوري واستوي چې ډوډۍ پیدا کړي. یو زوی یې د روزي د مندلو په لاټه کې د سرو زرو په کان پیښ شو، بل یې د کار لپاره ځمکه وموندله، او درېیم یې تجارت پیل کړ. دوی دومره ډېر شتمن شول چې اوس یې دا د مور د سلامت کار مالکه ده. مورچې د وزې د وژلو پراس په ایله کې اوس وو شوی وو ژړا ورغله. مرشد ورته وویل هر څوک په ژوند کې یوه وزه لري او په هغې پورې یې خپلې ټولې هیلې غوټه کړې وي، خو که دا غوټه پرانیزي نو لکه د مرغه وزرونه چې پرانیستل شي تر لرې لرې پورې به والوزي او پرمختګ به یې په نصیب شي. د دنیا په باغ کې پاچا د خپل ماڼۍ څنګ ته د رنګارنګ ونو او ګلونو لوی باغ جوړ کړی و. پاچا د باغ ډیر شوقي و، د ورځې به څو ځله باغ ته راته او د رنګارنګ ونو بوټو او ګلونو په منځ کې به ګرځېده. یو وخت پاچا په سفر لاړ او چې څنګه راستون شو سمدستي باغ ته ورغی. په باغ کې لکه مارس چې لګېدلی وي ونې او بوټي مړاوې او نیم ژوندي ورښکاره شول. له نښتره یې پوښتنه وکړه چې ته خو به همیشه تند او تازه وې، دا څه درباندې شوي دي؟ هغه ځواب ورکړ ما د مڼې ونې ته وکتل او په زړه کې راتېره شوه چې هیڅ وخت به د هغې غوندې خوندوره میوه ونه کړم. دغه اور راباندې بل کړ او تل شنې پاڼې مې ورځ په ورځ زیړې شوې. پاچا د مڼې ونې ته ورغی. پاچا ورته وویل په تا څه شوي دي؟ د مڼې ونې ورته وویل صاحب ما د ګلاب ګل ته وکتل او په زړه کې راتېره شوه چې هیڅ وخت به داسې همیشه معطر بوی ورنه کړم. نو له ځانه مې بد راغلل او مخ په وچېدو شوم، خو د ګلاب ګل هم مخ په وچېدو و. هغه پاچا ته وویل چې د مې پل د ونې په لیدو یې حال خراب شوی دی، ځکه د میپل ونې په منی هم ګلونه کوي. پاچا چې شاوخوا وکتل د میپل د ونې په شمول یې ټول بوټي مړاوي غمجن او نیم ژوندي ولیدل. په باغ کې وړاندې لاړ، ښه ډېر وګرځېد. اخر یې په یوه کونج کې د یوه نومور کې بوټي په ګل سترګې ولګېدې چې تر ټولو تانده او تازه و. پاچا ورته وویل ای ناشنا ګله، تو خو تر ټولو ښکلی او سپېڅلی ښکارې چې دا څه چل دی؟ ته څنګه داسې تانده او تازه پاتې؟ ګل ورته وویل صاحب زه یو نوم ورکی ګل یم او د تازه والي راز مې په دې کې دی چې زما له ځانه زړه نه دی تور شوی. زه وایم که په کار نه وای نو د باغ مالک چې پاچا دی او هر څه یې په وس پوره دي ولې کرلم، ولې یې په باغ کې پرېښودلم؟ زه خپل دغه فکر لمړاوي توبه وژغورلم او ورځ په ورځ ښایسته شوم. د شیطان سفر. شیطان یو ورځ له ځانه سره وویل چې راځه یو څه موده د شیطنت کار پرېږده، تفریح وکړه، په سفر ووزه او وګوره چې آیا هغه وخت چې شیطنت نه کوي د خلکو بیا هم در پام کیږي چې څوک یې. شیطان ډوډۍ په کڅوړه کې واچوله، امسا یې راواخیسته او د سفر موزې یې په پښو کړې. اوږده لاره یې کچ کړه، ګڼ خلک یې ولیدل مګر هیڅوک پوه نه شول چې شیطان وویني. شیطان یو لوی معبد ته لاړ، یعنی هغه ځای ته چې له ده سره د مخالفت لپاره ودان شوی دی. خو آن هلته هم چې د خپل شیطانی عادت نه کاوه د هیچا ورباندې د شیطان ګمان رانغی. له معبد راووت او سفر ته یې ادامه ورکړه. د ګرمۍ موسم و، غرمه مهال یې د ونې سیوري ته دمه وکړه. دغه وخت یو بل ګرمۍ په تنګ کړی لاروی د ونې سیوري ته ورتاو شو. شیطان چې سا سمه کړه روان شو او یو څو ګامه یې لا نه و اخیستي چې لاروی ورباندې آواز وکړ ته شیطان نه یې؟ شیطان مخ ور واړاوه، پوښتنه یې وکړه ته څه پوه شوې چې زه شیطان یم؟ هغه ورته وویل زه بنجاره والا یم، کلی په کلی او ښار په ښار ګرځم، مال پلورم. زما تجربه راته وایي چې ته بنی آدم نه یې، ځکه خواست دې ونه کړ، نو ګده هم نه یې، له هوا د شکایت ونه کړ نو ساده نه یې، غلا دې رانه ونه کړه نو غل نه یې، سلام دی روانه چاو مانا سړی توپ در کې هم نشته. لما دی ونه پختل چی په خورجین کې دی څه دی د دې مطلب دا شو چی په هغه څه خامخه غرض نه لري چی له تا سره یې تعلق نشته. نو چې نه داسې نه غلی نه گدای او نه سړی توپ لري نو بنیادم خونه ای او چی بنیادم نه ای او څیره دی د بنیادم غونده ده خامخه شیطانی.
اکادمیسیان سلیمان لایق وایي په ټولنه کې استبداد د دې بایې شو چې زه د خپل شعر د بادبان مخه واړوم. په دې برخه کې د مشرانو تشویق په ما کې د اجتماعي او ولسي شعر د ښې پیاوړي کړې او ما خپل ټول ژوند هغو ته وقف کړ. ښاغلی لایق د خپل شعر د پیل په باره کې راته غږیږي او بیا خپل یو شعر راوروي.
ډېر ماشوم ومه د حبیبې د لیسې په درېیم ټولګي کې وم چې ما په یو کنفرانس کې پښتو شعر ولوست او په هغه ورځ بینوا صاحب چې ډېر مشهور لیکوال دی او تاسې یې پېژنئ په هغه زمانې کې د انیس راپورتر و دغه کنفرانس ته راغلی و د ما شعر یې ثبت که او د انیس په ورځپاڼه کې خپور که. دې حادثې هم زه ډېر تشویق کړم او کله چې قرار قرار د بلوغ سن ته ورسېدلم ما عاشقانه شعرونه تمرین کړل او سعی مې وکړه چې د ښایست دپاره د خپلې نارامې روح د پلټنو دپاره مو د افادې مناسب کلمات پیدا کړم. ډېر وخت لا زما په دې سعی نه و تېر سوی چې زه د افغانستان له غمونو سره اشنا سوم، له بېوزلیو سره، له ناحقو مرګونو سره، له تربګینیو سره، له مداخلو سره، د مستبدینو له استبداد سره، په ښار کې د حاکم او په کلي کې د ملک او ارباب له تیری سره. ما د بادبان مخه واړوله او ما د خلکو پروبلمونه په خپلو اشعارو کې طرحه کړه. ډېر زر زما کار هغو کسانو چې د موږ استادانو، د موږ پیشوایانو، لکه الفت صاحب، لکه بینوا صاحب، لکه سید شمس الدین مجروح، د ما آثارو د دوی توجه د ما خواته جلب کړه او زه هغوی ډېر ونازولم. هغه شی چې د ما حق و تر لږ نه زیات له ما سره وکړه، زه یې دومره تشویق کړم چې په ما کې د اجتماعي او ولسي شعر ریښې پیاوړې کړې. ما خپل ټول ژوند وقف کړ دغو ته. وروسته یو نوه په اجتماعي مسایلو کې یو نوه ژبه ما پیدا کړه چې هغه عرفانی ډوله سیاسي ژبه وه. تاسې کلی چونغر ترانو ته مراجعه وکړئ، دا ژبه به هلته وګورئ. د غرونو سره خبرې، د بوټو سره خبرې، د ونو سره خبرې، چې په ادبیاتو کې دې ته تشخیص وایي، پرسونیفیکیشن ګمان کوم انګلیزي کلمه یې ده، یعنې جامدو، بې ژونده، بې حرکته اجسامو ته د ژوندیو په حیثیت کتل او له هغو سره هغه خبرې چې ژوندیو ته یې مخامخ نه کوي یا نسي کولی د هغو په ادرس شروع کوي. ما تر یو وخته پورې دغه شیوه هم تعقیب کړه. اوس نه پوهېږم، زه فکر کوم چې د ما دپاره به ډېره سخته وي چې زه د ځان په باره کې د خپل شعر په باره کې اضافي خبرې وکړم، ځکه چې په پښتنو کې یو متل وایي سپایي ځان ستایي، خود ستایي د شیطان خاصه ده. او زه عادت نه لرم خپل اشعار حافظې ته نه سپارم، بلکې د نورو شاعرانو آثار زیاتره د ما حافظه لیکي. دلته یو مختصر شعر چې ما د سیاسي آرمان د یو سرلوحې په حیث په خپل یو شعري پښتو دیوان باندې چې یادونه درموندونه نمیږي لیکلی ده. دا به زه تاسو ته وړاندې کړم. ډېر وګړي به زما له مرګ وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه، خواهی جنی پا دی پوسی چه پا خلمه ظالمانو لگولی و مهرونه. ما آسمان ده آزادی تا لار کوله، خو افسوس سیاد نمات کل وزرونه. هر خواه چه درنا پا تما لارم، خوارشوی و دیوو لانده دامونه. لاسم جکر مظلوم ده سر ساتو تا که هر چوی راز پلی و لاسونه. دیرمان پلمبو وسوم خوتیت نشوم، ومی نکرل مغرورانو تا وزرونه. زما هدو که با لا فخر که پو گور که، ومی نلیکل دسپیو صفتونه. چو چه جبه ده پختویی زبای ما هیر بنکی پختانه زما لالونه.
د کابل پانتون استاد آغل زیتون بهرام په تیرو سلو کلونو کې د افغانستان د ښځو مشهورې څېرې په خپل یو کتاب کې معرفي کړې دي. آغل بهرام وایي چې د دې کتاب نړۍ به غځوي. د کتاب په اړه مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ستاسو یو کتاب دی د افغانستان د ښځو مشهورې څېرې، د دې کتاب په ارتباط باندې یو څه معلومات راته راکړئ چې دا کتاب مو څوک پکې معرفي کړي دي او څومره کسان معرفي شوي دي؟
څنګه چې له نوم نه یې پیدا ده، د افغانستان د ښځو مشهورې څېرې. البته په دې کتاب کې ما ډېر کوشش کړی چې هغه ښځې چې په لوړو مقاماتو کې کار کړی او عالی تحصیلات لري او بعضې لاسته راوړنې درلودلې دي، یا په بعضو مجلو بعضو نورو خپرونو کې کار کړی، او یا هم د زموږ د جمهور رئیسانو او یا هم د پاچایانو مېرمنې دي. ما دلته داسې نه دي معرفي کړي چې دوی باید یوازې د کوم پاچا یا د جمهور رئیس ښځه اوسي، بلکې د هغوی خپلې لاسته راوړنې چې څه کارونه یې په خپله کړي دي هغه معلومات ما را ټول کړي دي. دا معلومات ما تقریبا څلیری ښځې دلته معرفي کړي دي، البته مختلف او یا په ډول ډول اړخو کې کارونه کړي دي او لاسته راوړنې یې درلودلې دي. دا معلومات تنها د اوس وخت د ښځو نه دي، البته دا ډېر پخوا کلونو دي. او ما هدف مې دا و چې دلته وښیم چې حتی په ډېرو پخوا کلو کې موږ ډېره تکړه ښځینه درلودلې، چې دوی هم تعلیم و تحصیل ته لاس درلود، هم په ټولنو کې کار کاوه، هم په لوړو مقامو کې کار کاوه، رهبریت پوستو کې کارونه کول. او دا معلومات ما یعنی اسانه نه و چې راټولې کړم، دا ما خپلو دوستانو نه، هغه کسان چې تاریخ په رشته کې کار کوي، البته لغونه مې راټول کړي دي. په خپله بعض کتابخانو ته تللې یم، معلومات مې راټول کړي دي، له ځینو دوستانو نه مې راټول کړي، حتی له انټرنټ مخصوصا دغه عکسونه یې ما راټول کړي دي. دا ډېر سخت و، حتی انټرنټ کې کله نه پیدا کېدله.
جنجالونه خو هم طبعا ډېر ګاللي زموږ په ټولنه کې اکثرا، چې ما کتلي دي شاعرانو لیکوال دوی معرفي کېږي، اما تاسو مم داسې کړي دي دا کسان چې دي شاعر لیکوال دي او که په نورو برخو کې دي، په دې سره کوم معلومات خطر کوي او دا راته وایسته چې په نهایت کې هدف مو څه و ده دینه چې دا باید معرفي کړي.
څرنګه ستاسو پوهیږئ معمولا موږ ډېر کتابونه لرو چې په هر کتاب کې حتی یو شاعر په خاصه توګه په یو کتاب کې معرفي سوی ده. نو شاعران هر کله یاد سوي دي، هر کله یاد سوي دي. څرنګه چې پیګو نن سبا موږ ډېر ضرورت لرو چې خپل کورنۍ تحصیل او کار او د باندې له کوره کار ته وهڅو، او یوازینۍ لاره همدغه د موږ خپل خویندو تشویقول دي. نو دلته ما هدف د شاعرانو د معرفي نه و، بلکې هغه ښځې دي چې په نورو مقامو کې یا نورو اړخو کې ځانونه یو چیرته رسولی دي. زما غوښتل چې د ما هدف دغه و چې زه خپله د نوي ځوان نسل ته یا راتلونکي نسل ته، زموږ هېواد یو جنګ ځپلی هېواد ده، ما غوښتل چې دغوی او هڅوم ور وښیم چې حتی ډېر پخوا کلو کې موږ دغه سې تکړه ښځې درلودلې. ما یوازینی هدف دغه و چې د خپل ځوان نسل او راتلونکی نسل وهڅوم چې هم تعلیم وکړي او هم ډېر لوړو جایو ته ځانونه ورسوي. دوی دا توان لري. زه غواړم چې دا توان یې وښیم چې موږ افغانستان کې له ډېره پخوا دا توان درلوده، اوس هم لرو، په آینده کې هم لرو.
کیدای سي د داسې یو چا په معرفي راته وغږېږئ چې په دې کتاب کې مو معرفي کړی دی چې ستاسو لپاره هم ډېر جالب و، او هغه کس خپله هم ډېر فعال و، نو اورېدونکي به واوري یوه برخه یې چې تاسو څه قسم معرفي کړي دي او هغه د معرفي شیوا او هغه طریقه مو څنګه ده.
البته که رښتیا ووایم د هر یو میرمن چې ما دلته خپل کتاب کې معرفي کړی د هر یوې وړتیا ډېره زیاته ده او هر یوه ډېره غښتلې ښځه ده. یعنی زه سخته ده ماته چې زه ووایم چې کومه یې زیاتره، خو ولې زه به یو میرمن چې خپله هم وزیره وه او هم نور کارونه کړي وو، کېدای سي په لنډه توګه، البته کتاب خو ډېر په باره کې ویل سوي، خو زه په لنډه توګه ویلی سم. مثلا معصومه عصمتي وردګ، دا د ښاغلي ډاکټر صاحب نجیب الله تر ریاست په دوره کې البته د افغانستان د ښوونې او روزنې وزیره وه. ما په هغه دوره کې ښځه خپله متعلمه وم، ما صرف فکر کاوه چې دا یوازې یو وزیره ده، ولې دې ډېر نور کارونه هم کړي. مثلا د پښتو ژبې پیاوړې لیکواله او محققه هم وه. یعنی ما ته جالبه دا وه چې په هغه دوره کې داسې غښتلې محققه مخصوصا ښځینه موږ لرو، او نور دا د افغانستان د ښځو د سرسختو مدافعو له جملې څخه وه. یعنی ما دا فکر ماته نه کاوه چې په پخوا وختو کې هم داسې ښځینه موږ درلودلې چې د ښځو د مدافعانو څخه اوسي، او بل داسې د افغانستان د ښځو د سراسري شورا د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې ده. دا ماته ډېره جالبه وه. بل د لنډې کیسې هم لیکلې، دا هم ډېره جالبه ده. څنګه دې کیسې، دا یو مور وه، دا د یو کور ښځه وه، دا یو خپل اولادونه یې درلوده، خاوند یې درلوده، دې دونه ډېر نور کارونه هم کوله، او هم د خپل وخت د قهرمانې مېرمنې او د ټولنې مخکښه ښځه هم وه. یعنی ډېره قهرمانه ښځه وه په هغه وخت کې. ډېر مډالونه یې درلودل، ډېر تقدیرنامې یې درلودلې. د دې باره کې ما ډېر معلومات ولوستل. دې له خپله ځوانۍ نه ډېر کارونه کړي وو، ډېر مډالونه یې لاسته راوړي وو په ډېرو پخوا کلو کې. البته
استاد داسې راته ویلی سي چې دغه کسان چې په مجموع کې معرفي سوي دي په همدې معاصر وخت کې دي که مو د پخوانو وختونو هم څوک راخیست؟
البته پخوانو وختونو هم دي، حتی مثلا د ملکه همیرا د وخت نه، ملکه سرایا، مینا کشور کومار، بله بله، حتی د اوسنۍ دورې هم پکې کسان سته چې دا له پخوا شروع کړي دي تر دا اوس مهاله چې وکتل سي چې هغه وخت کې هم دغه تکړهښځې
درلودلو.
بله
کومې مېرمنې فعاله وې تاسو؟
بله، د دې پیړۍ.
تاسو ویل چې په اوس وخت کې مو کومه مېرمن معرفي کړې ده، اوس وخت کې مو د چا په حصه کې خبرې کړې؟
اوس وخت کې مثلا د استاد سایره شریف، اوس مهال په پارلمان کې وکیل ده، ولې ډېر نور کارونه هم کړي دي په پخوا وختو کې. دا خپله په اکاډمي علومو کې استاد وه، او د تعلیم تربیه په رشته کې البته ماستری هم لري. دا ټول میرمنې مخصوصا د اوس مهال څه دي، ماستریانې او ډاکتراګانې لري، او دا خپله بنسټ ایښودونکې د میرمن بهیر د ټولنې ده. او هم دا د خوست ولایت د ښځو د چار رئیس وه. یعنی ما ته دا جالبه ده چې په خوست کې هم داسې ریاست سته، بیا مخصوصا د ښځو لپاره. داسې ما ته دومره جالبه، خو حتما د نورو نجونو یا ښځینه و تم هم دې شکل ده. او هم د خوست پوهنتون یو افتخاري استاد وه، څنګه د دې چې اکاډمي علومو کې کار کړی ده. البته هغه وخت کې چې دا مهاجره وه، د پېښور په کمپونو کې هلته هم ښوونکي په حیث دنده ترسره کوله. نو دی هر یوې ته چې وګوري، دی یو کار نه ده کړی. هر کله اته، یعنی د کله چې مهاجره وه، خاتما د طالبانو په وخت کې وه. یعنی طالبانو وخت کې دی ځان بیکاره نه ده پریښی.
استاد په مجموع کې به دا کتاب څو مخه سي؟ څه خیال لري په راتلونکي کې دا لړۍ به همداسې وغځوئ، پسې که به په همدغه څلر ویستو میرمنو باندې اکتفا کوئ؟
لومړی سر کې چې ما دا کار شروع کړ، یعنی د دې معلوماتو راټولول، ما فکر کاوه چې شاید دا به ماته په خپله ډیر جالب وسی، ولی کله چې د دوستانو تشویق مې ولیده او هر خواته دوستان مې ولیدل، یعنی ډیر تشویق کړم او وی څولم چې زه باید نور معلومات هم راټول کړم. ان شاء الله په آینده کې به نور معلومات هم راټول کړم. د البته نه تنه د دې پیړۍ اوس دې ته هم تشویق سوی یم چې زه تا د ډیر پخوا دورو له معلومات راټول کړم.
دا خدای ستاسو تقریبا په ښارونو کې دي.
بله،
دا مېرمنې چې تاسو معرفي کړې دي، د کلیو له مېرمنو سره به څه کوی؟ په کلیو کې ځینې مبتکرې مېرمنې یا تا داسې مېرمنې هم شته دي چې یو قوم اداره کړی خو هم تیرې شوې دي، امکان لري اوس هم داسې مېرمنې واوسي چې ډېرې فعاله یي او د یو قوم مشري وکړي، یا د اقل د سیمه کې کومه سیمه کې چې اوسي ډېرې بانفوزه اوسي.
د ما خپل اوسني کتاب کې هم داسې یو مېرمن شته، مثلا مېرمن فیروزه. دا داسې ښځه نه ده چې دلته اوس په ښار کې اوسي، دا په خپله د هلمند ولایت کې د ماچی ولسوالۍ کې ده. البته هلته هم د پولیسو قمندانه ده. داسې نه دي چې تنه میرمن فیروزه شاید دونه عالي تحصیلات دا منه لري، ولی انشاءالله کوشش کوو چې دغسې ښځینه را پیدا کړو، ځکه چې دا ډېر ښه نظر ده، ځکه چې دا لا هغه ښځې چې د موږ په لرې ولایاتو کې دي هغوی هم باید وپوهېږي چې کله یو بل نه بې خبره اوسي، یا د ښار خلک کله هغو بې خبره اوسي. دا پیام باید موږ ورسوو له همدې لارې.
ډېره مننه استاد، دومره کلونه چې تیر شوي دي چې ما څه لوستي دي، نو حتماً به یو څوک یا شاعر و یا به لیکوال و تا به معرفي کېده. حال دا چې د په نورو برخو ته هم توجه پکار ده، لکه تاسو چې وویل چې ټیکسي چلوونکي ده، همداسې د سپورت په برخه کې، د هنر په برخه کې، د سینما په برخه کې، په نورو ډېرو برخو کې د ځوان داسې کسان شته دي چې هغوی ډېر مبتکر دي او د هغوی حق ته چې معرفي سي. یعنې ټولنه صرف شاعر او لیکوال نه ده، چې یو دوی دي. ښه استاد باید معرفي سي، ښه بل یو مبتکر چې په خپل کار کې فعاله وي هغه باید معرفي سي. ډېره مننه چې بلنه مو زموږ ومنله.
مننه ډېره زیاته.
خوشحاله دي،
تاسو هم خوشحاله اوسئ.